سلور پجیش به احمد شیبریم راست ازی ردو دادی سات پخ پرامانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شفی قیار مختوری شید چاری ورانی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اورېدلی شئ چې داسې ویل کېږي چې طالبان شایي اوربند ته غاړه کېږدي، خو کابل وایي په کور دننه د سولې په اړه اجماع کمزورې ده چې د پیاوړي کېدو هڅې یې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې عصمت څاروان خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي د کابل پروان په لویه لاره کې دوه پخواني جهادي قماندانان وژل شوي. د قزاقستان د هوایي شرکت یوه الوتکه لویدلې او لږ تر لږه 12 تنه پکې مړه شوي دي. او په ایران کې زلزلې د دغه هیواد هغه برخې لړزولي چې د دغه هیواد اتومي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل. نن د جدش پژمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل 40مې کالیزی سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلې دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شوې چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د 1950 لمریز کال په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وباشه او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. کارمل په یوه وینا کې چې د مسکو او تاشکند له راډیوګانو خبره شوه وویل چې ګوند د دولت مشر په توګه ټاکلی دی.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نږدې 10 کاله دوام وکړ او شاوخوا 2 میلیون افغانان او 15,000 شوروي پوځیان په نتیجه کې ووژل شول. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یوه مدرسه کې پر یوې ماشوم نجلۍ د جنسي تجاوز په تورې 13 تنه نیولی دي. د بادغیس امنیت آمر شیر آقا علی کوزی نن آزادي راډیو ته وویل چې له والي څارنوالانو او د ښځو د چارو د رئیس په ګډون د پیښې ځای ته لاړل او 13 تنه یې ونیول.
په تعداد 18 نفر عموم طالب علمایي که مونږ درس میخوندم
دی وی موږ د انجلۍ د کورنۍ د ادعا پر اساس 13 تنه طالبان چې هملته درس وایي ونیول او امنیه قمندانۍ ته مو راوستل. ویل کېږي دا پیښه پرون د بادغیس مرکز قلعهناو په امام عاصم مدرسه کې شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویندوی او غړي شکرالله مشکور هم پیښه تایید کړه. ویل چې د دې پیښې له خبرېدو وروسته د هغې په اړه څېړنې پیل کړې دي. ده د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د دې پیښې په وړاندې له سستۍ کار وانخلي او مجرم یا مجرمانو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو لپاره عبرت شي. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قماندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرهباغ ولسوال عظیم دلاقا آزادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11:30 بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قماندانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړ او د وژل شویو قماندانانو نمونه عبدالمعروف او میراج الدین یاد کړل چې د کاپیسا د حصه اول ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. یو شمېر ایرانیانو چې خپلوان یې د دغه هیواد د عقرب د میاشتې د وروستیو په اعتراضونو کې وژل شوي وو نن د خپلو عزیزانو د 40مې په مناسبت د ایران په یو شمېر ښارونو کې راغونډ شول. په داسې حال کې چې د ایران حکومت سخت امنیتي تدابیر غوره کړي او په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ پرچاو کړی، ویر کوونکي په کراج، اصفهان، بهبهان او څو نورو ښارونو کې د خپلو عزیزانو د 40مې مراسم ول مزل. راپورونه وایي چې یو شمېر کسان د کرج په هغه هدیره کې نیول شوي چې د عقرب د میاشتې یو تر ټولو مطرح قرباني په کې خاورو ته سپارل شوی دی. له بلې خوا یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې خو ویلې دي چې کېدای شي د پاموړ زیانې پیش کړی وي. او په قزاقستان کې د بیک ایر هوایی شرکت یو الوتکه ل 15 سپرله یو 15 تنو عملی سره ل الوتنې ورسته د الماتی هوایی ډګر ته نږدې لیدل ده. د قزاقستان د ملکی هوایی چلند کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر 8 تنه ښودلی و. چارواکي همداراز وایي لږ تر لږه 16 کسان له پیښې وروسته روغتون ته رسول شوي. د دوی په منځ کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. چارواکو په الوتکه که د سپرو کسانو لست هم خپور کړی دی. د هوایی چلند اداروی د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه او مخکې له دې چې له یوې دوه پولیسي ودانۍ سره ولګېږي پر یو کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړ یا ژوبل شوي او که نه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت له طالبانو سره پر اوربند ټینګار وکړ. داسې ویل کېږي چې شایي طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. دا مسله مې د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه پوښتلې.
دوی مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې دي، خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات دي، ممکن د دوی په داخل کې توفوقو کې طرز وخت شي.
نن د جلې شپږمه ده. څلوېشت کاله مخکې په دې ورځ شوروي ځواکونو د وخت د ولسمشر حفیظ الله امین پر ضد کودتا وکړه. د همدې ورځې په اړه به په تفصیل واورئ.
د جدې شپږمه د 1953 کال د وخت شوروي اتحاد چې د سرو لښکرو په افغانستان باندې یرغل وکړي، دا افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه.
په جګړه ځپلې هلمند کې کتابونه ټولېږي.
تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم په چټکۍ سره روان دی.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو له ازادي راډیو اوریدلی شئ. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو او اممهاله اوربند ټینګار وکړ. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې وویل د سولې په اړه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ واحد دریس موجود نه دی. له دې سره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د سولې خبرې باید د افغان دولت په مالکیت وشي. نور حال له کابله فیروزه عزیزی درکوي.
اوس چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دمه نیول شوې، افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان دې له دوی سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ د مطلب بیک د مړینې اتمې کلیزې لپاره ناسته کې وویل چې طالبان باید ډېر ژر له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
ما از جانب حکومت افغانستان تاکید داریم چې اولا باید مذاکرات سول
موږ د افغانستان د حکومت له لوري ټینګار کوو چې لومړی باید د افغانانو په مالکیت او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په محوریت مذاکرات پیل شي. دویم دا چې هممهاله د اوربند هم وشي، خو له بده مرغه په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه واحد نظر موجود نه دی او ورځ تر بلې اختلافونو او جنجالونو ته لمن وهل کیږي.
خغلی دانش وایی لا هم ډاډه نه دي چې د ترهګرۍ ملاتړي به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اجازه ورکړي که نه. نوموړی ټینګار کوي چې له 40 کلنې جګړې وروسته اوس سولې ته زمینه برابر شوې او دوی ترې هرکلی کوي. له دې سره په دې ناسته کې بل ګډونوال د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي له افغان حکومت سره د خبرو پرته د سولې مذاکرات به کوم ځای ونه نیسي.
اگر فرصت دې دې راستا پیش بیا باید از اون فرصت استفاده شوه.
که د سولې په برخه کې کوم فرصت رامنځته کیږي باید ترې ګټه واخیستل شي. د جګړې په دوام کې به موږ زیات فرصتونه له لاسه ورکړو. طالبان په جګړې نشي بریالي کېدای. که کومه خبره یا نظر او یا هم له افغانانو سره د امن په فضا کې د ژوند هیله لري، لارې د خلکو له استازو سره خبرې دي. خو که چیرې دا نافي کېږي چې په مذاکراتو کې د حکومت استازی نه وي او له حکومت سره خبرې نه کېږي، دا خبرې به هیڅ ځای ونه نیسي.
په
دې وروستیو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه ځینو رسنیو د سرچینو له قوله راپورونه خبر کړي چې د طالبانو د شورا زیات سلنه غړو له امریکا سره اوربند منلی. دا مهال د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تر لسم پړاو خبرو اترو دمه نیول شوې او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته د دغو دوو لورو ترمنځ د اوربند په تړاو د سلا مشورو لپاره تللی. له دې سره افغان پوځي کارپو عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د هوکړې له مخې اوربند وشي، خو طالبان باید له افغان لوري سره هم د مذاکراتو د پیل لپاره اوربند وکړي.
طبیعي خبر ده چې د سند په امضا کې طالب او امریکایي سره امضا کې هغه اوربند به نافذ شي، خو دلته غوښتنه دا ده چې د افغان لورو یا بین الافغانی مذاکراتو یا خبرو دپاره هم که اوربند وي یوه نیکه فضا به
حتی موکړه د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه له طالب ویاندویانو معلومات واخلو، خو د دغې ډلې دواړو ویاندویانو زبیح الله مجاهد او په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي چې تر دې دمه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پاکستان ته په قطر کې د سیاسي دفتر تر لیږل شوي پلاوي رسنېدو وروسته به معلومات شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سره پورن خبره شوې دي چې شای طالبان اوربند وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر استازي او ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یو پلاوی لخپلو مشرانو سره د کتلو لپاره تللی دی چې کله راوګرځي د سولې د خبرو په ارتباط به خپل نظر بیا څرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل دا موضوعات له نږدې څاري. د ده نظر مې اخیستی چې د طالبانو د اوربند څومره امکانات شته.
خبرې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې روانې دي. طالبان د امریکایانو سره د مذاکراتو په لړ کې اوربند ته هم غاړه کېږدي، خو تر اوسه لا معلومه نه ده. لکه څنګه چې تاسو وویلي، د دوی هیئت پاکستان کې یا په دې اصل هغه خپلو مشرانو سره کتنات ورکړی که نه ده ورکړی، ځکه اوربند سره د طالبانو چمتو ده، ځکه دلته ضد نفیس نور ګزارشونه هم اورېدل کېږي چې مثلا د خشونت کموالی، یا د خشونت کموالی باید په څه طریقه یې آیا اوربند به دوامداره پاتې کېږي نه پاتې کېږي، په دې اړه باندې تر اوسه معلومات نشته. ده او دغه عامه ذهنیت داسې ده چې د طالبانو تېره تجربه ته پام داسې فکر کوي چې دوی به په اسانۍ اوربند ته غاړه کېنږدي، او که اوربند ته غاړه کېږدي نو دا د افغانستان خلکو ته ټول یو ښه زیره ده، ځکه دوی نور د جنګ د دواري دوام له بهانه نه لري، نو له دغې ویرې نه به سخت دی چې خپلو پښو ته قناعت ورکړی شي.
خلیل صاحب، تاسو وایئ چې طالبان شایي اوربند ته غاړه کې نشدي، بل لور ته چې د ازادي راډیو راپورونو ته ګورو، اکثر افغانان په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې اوربند وشي، که په کلیو بانډو کې دي که په ښارونو کې دي، نو طالبان یو ډول تر فشار لاندې نه دي. بل لور ته امریکایي هیئت هم له دوی غواړي چې اوربند وکړي.
بالکل فشار لاندې دي، مشران سیاسي مشران تر فشار لاندې دي، خو دوی له دې نه هم ویره لري چې دا فشار زیات شي، ممکن د دوی په داخل کې صفوفو کې درز وخت چې او یو ډله بل ډله د شرایط ونه مني او دا موضوع ورته روښانه نه وي، یا ځینې هغه ډلې څومره وډله چې هغه ډېر سخت دریزه ډله ډلې دي، یادېږي چې هغه قوي افراطي افکار لري، نو د هغو سره به دوی چلند څنګه وي او دا څنګه ممکنه ده. نو په دې خاطر باندې خلک یا په مجموع کې هغه تاثر دی چې شاید دا هم دوام ونه کړي، دا خبرې لکه مخکې چې څو ځلې مات شوي دي.
بل لورته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغانستان دننه دریز یو نه دی. دی وایي چې په دې برخه کې به حکومت هڅې وکړي چې دا دریز سره نږدې کړي او سره یوي کړي. که د انتخاباتو ستونزې ته ګورو او هغه ته وکتل شي، آیا ممکنه دی چې د افغان سیاستوالو دریز په داخل کې سره یو شي د سولې په برخه کې؟
په دې اړه باندې حکومت باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې دغه دریځ سره اندازې پورې یو کړي، او دا هڅه او تلاش یې کړی هم ده. مسله دا ده چې اصل کې بحث د بین الافغاني مذاکراتو د مفهوم او د دولت په نمایندګۍ باندې نمایندګي ده، هغه ځای ځایګیره د حکومت. نو په دغه باندې حکومت څومره کولای شي چې زیات نه زیات کشر او خپل نمائندگی کولای شي، او دا قناعت ورکړي چې تاسو نمائندگی دلته کېږي په دې مذاکراتو کې، زمونږ یو څنګ ته د افغانستان حکومت ناستي بلې غلطه به طالبان، نو چې لوری معلوم شي سره، نو که دا معلوم نه وي مشخص دو طرف نه وي نو سوده نشي راتلی.
خلیل سبکور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجکی کې ورسره 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. زموږ خبريال الیاس دای کجکی ته تللی راپور راکوي.
دا ورسته کلونو د کجکی په تنګي کې د خوشحالي چک چکی دی. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکی په تنګي کې د یو لوی پل کار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلونو راهیسې د کجکی په تنګي کې د یو لوی پل د کار تمام دی. پخوا دلته د لرګیو یو پل چې 500 کال وړاندې یوازې د څو ورځو لپاره جوړ شوی و تر اوسه کارول کېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پل پر سر د پټۍ د پرېکولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی پل به 500 کاله د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمونږ د ولسونو او زمونږ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل دې مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږ دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کړو، خو بیا دوی یو وعده راسره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کړو. چې عملا تاسو دا پل ګورئ، یو سلو شل متره طولی دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلی نه چې د 500 کالو شاوخوا ګارانټی لري.
د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید یوه لویه فابریکه او د اوبو ستره ذخیره پکې ده، د کلون رئیس د طالبانو لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او دغه راز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزي افغانستان سره نښلوي، ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنگین د پخوانی غزیدلې لارې په واسطه د هغه مواد وړل منع کړي وو چې د کجکی د برېښنا د رغولو قراردادي کمپنۍ ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک ولسوالۍ د زمینداور د لارې د یادې کمپنۍ مواد د دغه پله په واسطه تنګي ته چې د فابریکې د رغولو کارونو پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشحاله دي. کونو مشر حاجی صالح محمد راته وویل د دې پل تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډیر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باندې تیرېدلی. درون موټر خو بېخي نشلی، دا لنجر او دا سپک موټران باندې تیرېږي، هغه هم خالي د بار بنی ورسره. نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی. د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره له دې چې په کجکی کې د برېښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نورګل ولسوالۍ کې نوی پل ړنګ شو، خو خلکو خپل ستونزه موقتی حل کړې ده. روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا د وران شوی پل د پاسه د جوړې شوی کیبلی زنګو आवाज ده. دغه پل د پیرټی یا ولایتي بیرغونې ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2 میلیونه امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومتونه کړ او په بو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وی له کوم ورځې چې پل ویجاړ شوه له هغه وروسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زنګو جوړه کړي. عبد الله ازادي رادیو ته ویل
چې خلک پانتون ته سر ګریښ دا زنګو یا نه پانتون تم دی نه وخت دی او د دشپې مرستیا شي بیم د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقاومتونه کو چې خلک په کراوړي سوچ کوي چې زبستر رقم اوس دینه ولېګم کو اوړم با.
د وران شوی پل سره شاوخوا 1500 متر واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړې. د دوی په خبره چې پر پل به یې په موټرو کې تګ راتک کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 500 افغانۍ نه خپل کېږي. یو نفر چې همداسې وي لس افغانۍ تن اخیستل کیږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات دوه منټه وخت اخیستل وو چې په همدې باندې راپور وځو. خامخا په دې باندې لس پنځلس منټه وخت اخیستل کیږي ځکه چې سوالۍ اوچته کی. په دې باندې خو چې دی مونږ نوي پیسه به یې راخلې ځکه چې دغه کیبل دی دغه پړې دی دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیوی نه کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتی. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنې هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال آزادی راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرګان صاحب راغی، وزیر دفاع ادامې، معین دفاع ادامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راکړي دا پل به په دوه لاینه جوړېږي او د دې نوم هم کېږو چې دا به د سید جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرګان صاحب سره خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پل په ارتباط هغې وو چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع.
د یادونې وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوځ په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل په 2008 کال کې شوی وو او د یو کال په موده کې یې چارې بشپړ شوې چې په وسیله د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، صفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوې سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
ستاسو له پیغامونو
نوم می خانم شکریا، مونږه د شورویان وخت کې زخمی شو، د شورویان د لاس دلته راغله سو زخپلا پرچه می خوړلې د زخپلا و زاساب می خراب ده، د لاس کې می تر اوسه پرچه بند ده. همدا د شورویان د لاس، همدا د شورویان د لاس کوم دل تور کا سو د خیمو کې د ترپالا نه مونږه وسید نو بچیو ک نو شورویان به راځي. ما خپل لیور خسر می شهید شو په لخمان کې، په جامو قلا کې، او لیور می غریب اوس یو لیور می مایی بده د شوروی په جنگ کې.
د ما نوم دا نسرین ګل، د منګه خو چې انقلاب او شوریان راغلي وو، انقلاب او شهیدان هم له لاسه ورکړل، بمبارونه په منګه باندې اوس تیارو بمبارو کو، ټانګونه راغلل، کورونه د منګه وران کړل، منګه بیجې کړلو، در په در رسول په غیب په پاکستان منډې وهلي، بیرته راغلو چې کوم وخت کې پاچاهي په قرار رسول منګ ولې زمونږ بلار خپل وطن ته، چې خپل وطن ته لاړ شو دلته زموږ زندگی مال منده دلته سو کرتا په دې کې کې جنگونه وسول خلق مسل پکې خل شهیدان سل پکې او د منګه پختنې چا مونږه کولانو تو در ګوس پراته سو په دې کې کې په دې خیمو کې چې د منګه پختنه سو کې د منګه کې سو غوري کني اوري نوري.
دا ساجی رډو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونې مو د جدید شپژمې په ارتباط اوریدې. څلوېښت کاله مخکې له ننه شوروي ځواکونو په افغانستان کې د حفیظ الله امین حکومت ړنګ کړ. وړاندې په خپرونه کې د همدې ورځې په ارتباط یو تفصیلي راپور هم لرو. خوست په هلمند ته مخه کړو. په هلمند کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شوی دی. په دې ولایت کې چې اکثره په جګړو او نشه یي موادو مشهور دی، د حکومت په هڅو د کتاب د راټولولو کمپاین ته ګڼو ادارو ټټر وهلی دی. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې د کتاب راټولولو سرتاسري کمپاین پیلېشي. د هلمند د پوهنې ریاست هم غواړي په دې کمپاین کې مرسته وکړي. الیاس ته یې له هلمنده راپور لري.
پټکولو او پاکولو یو زمالاس سپیروسون د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست اړوند واړه کتابتون کې پر وډولو کتابونو پریمانه دوړې پرتې دي. پر میز تور پخوانی پروت کمپیوټر د برېښنا د نه موجودیت له امله ګول دی. د کتابتون دروازه خلاصه ده خو دا شیبه مسؤول کس نسته. کیدای سي په دې ځای ډیر خلک نوی خبر خو په ټولیز ډول په هلمند کې د کتابونو د لوستلو سره علاقه بیخي کمه ده. څه موده وړاندې هم یو شمېر ځوانانو په رضاکارانه ډول د عامو خلکو څخه د هلمند پوهنتون دپاره کتابونه راټولول، خو دا ځل د حکومت لخوا په جبري ډول د عامه کتابتون د غني کولو دپاره په دولتي ادارو فشار اچول سوی دی چې کتابونه ورکړي. د هلمند د والی د اړیکو او معلوماتو مسؤل زاهد اتل وایي د دې ولایت د عامه کتابتون د بډاینې لپاره د باکیفیته او پریمانه کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
د جناب والی صاحب په مشرۍ د کتابونو راټولولو کمپاین شروع شوی دی. والی صاحب د ټولو ادارو مسؤلینو همدارنګه د پوهنتون استادانو او د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو سره جلسې کړې دي او یو کمیټه یې ټاکلې ده چې هغه کمیټه به دغه کتابونه راټولوي. تر دې مهاله پورې په زرګونو جلد کتابونه راټول شوي دي او دغه بهیر لا هم ښه په چټکۍ سره روان دی تر څو وتوانیږو یو غټ ارقام کتابونه راټول کړو او یو غنی کتابتون ترې جوړ کړو تر څو خلک ځینې استفاده وکړي.
د هلمند څخه چې همیشه د جګړو او نشي توکو په خاص ډول کوکنارو خبرونه ورکول کیږي د کتاب ټولولو د کمپاین خبر ښه زیری دی. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د کتابونو لوستل لکه په نورو شیانو رژدېدل غواړي. کته هم د کتاب د پاره پر هر دولتي اداره دا چول سو کتابونو شمیر او ډول نه دی معلوم خو د هلمند ملي راډیو تلویزیون رئیس حیات الله داوري وایي کلونو وړاندې دوی ته په هلمند کې د بریتانیا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا د ماشومانو په برخه کې 8000 جلد ورکول سوي کتابونه هم عامه کتابتون ته سپاري.
تقریبا 8000 جلد کتابونه دي چې هغه د ماشومانو کیسې دي د ماشومانو لپاره دي. موږ د جناب والي صاحب او معرف رئیس سره خبرې کړې دي دا کتابونه به دوی ته تسلیم کړو. موږ غوښتنه لرو چې دا په ښوونځیو کې ماشومان ته توزیع شي او هغوی ته ورکول شي ځکه ټول د ماشومانو لپاره دي او دا یو وخت زموږ سره بیا ټیم مرسته کړې وه زموږ په کتابتون کې پراته دي نو انشاءالله دا به هم د دغه کمپاین په لړۍ کې دوی ته تسلیم کړو.
ډیر خلک فکر کوي کتاب یوازې د زده کړې په رسمي ادارو له دې جملې ښوونځي پوهنتون او تر دې هم لوړو برخو کې مطالعه کیږي خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي که یو څوک په ورځ کې یو ساعت آزاد مطالعې ته ورکړي په کال کې 1512 کتابونه لوستلی سي. محمد داود شاه سفاری راته وویل د پوهنې ریاست هم د عامه کتابتون دپاره په دې کمپاین کې مرسته کوي. شاغلی سفاری ازادي راډیو ټول کدا هڅه بریالی شوه معارف هم د خپل ښوونځیو دپاره د یو یو کتابتون د جوړولو پلان لري.
یو تعداد زده کوونکي او محصلین هغه دا دی چې د دوی د درسونو اړوند د دوی د معلوماتو اړوند ځینې کتابونه د اړتیا سته ده چې هغه باید د عامه کتابتون څخه دوی واخلي ځکه همیشه هر کتاب په بازار کې نه پیدا کیږي یا د وی موضوع لپاره دوی کتاب نشي رانیولی اقتصادي ستونزې سته دي یا په انټرنیټ کې نشي پیدا کولی نو دا هغه څه دي چې دوی ته د معلومات ورته ورکوي خپله دا د مطالعې فرهنګ رواج کوي چې دا د ټول لپاره ګټورې موضوعات دي. خو یو تعداد داسې کتابونه ممکن موږ په خپلو کتابتونو کې ولرو یا معرف ریاست کیول ورو چاغه د عام خلکو د معلوماتو لپاره موږ به عام کتابتون ته د معرف اړوند چې قوانين دي معلومات دي کتابونه دي غوړ د غوم رسو سره تاسو د باندې خلک هم د معرف ته کتابو څخه ګټه واخلي په اړه معلومات ترلاسه کړي.
کدی وی خو په شار کې دی وغنی او با کیفیته کتابتون شتون مهم دی لبل خو په کتاب دروژد کسانو موجودیت هم اړین دی. شوونکی او استادان وایي د کتاب لوستلو فرهنګ هغه وخت وده کوي چې خلک له ډیر نورو اجتماعي ستونزو خلاص وي او په ځوانه طبقه کې د سواد کچه لوړه وي. خو په هلمند کې به دا فرهنګ څنګه دود شي چې نه د خلکو اجتماعي ژوند جوړ دی او نه هم په ځوانانو کې د سواد کچه لوړه ده. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
و مور دل چې په هلمند کې د عامه کتابتون لپاره کتابونه راټول شي د جرمنی ژبې یو متل دی وایي هغه څوک چې کتاب لیکي هغه نمري او دا مشهوره مقوله ده چې کتاب موږ ته ډیر څه راکوي خو له موږ څه نه اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالي څخه پر استول اس ام اس کې لیکي چې د خوشی ځای دی چې د پاکستانی روپی یا کلداري د چلند پر ضد په مرکز مهترلام کې هم کمپاین پیل شوی دی. تازه خان سمسور له ګاونډي ننګرهار بیا لیکي میده افغاني کمی شوی دی مرکزی حکومت دا ستونزه ژر تر ژر حل کړي. عبدالرحمن لیکي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کلدارو پر ضد مبارزه پیل شوې ده. عبدالعزیز غالب لمرجې ولسوالی د هلمند لیکي کې افغانستان په مثبت لوري روان شوی دی. جعفری لیکي د اوربند اوازه د خدای پاک رښتیا کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي تر څو چې افغان حکومت امریکایان او طالبان د سولې مخامخ خبرو ته سره کښې نني ګرانه ده چې افغانستان ته سوله راشي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د شکایتونو په پایلو بدلې شوې دي. او یو بل اوریدونکي عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي د جګړې لوی علت د شوروي اتحاد یرغل دی چې 40 کاله مخته پر افغانستان وکړ او د وخت ولسمشر حفیظ الله امین وواژه. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت ساروان څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جدید شپږمې په مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. سیمهیز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 11:30 بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسي سوځولي او 15 وسلوالو ته مشروب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خېلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبه پښه کړې دي. په قزاقستان کې د بیکیر هوایي شرکت یو الوتکه له 15 وسپرلیو او 15 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لیدلې ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلن کمیټې ویلې د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږتر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمیر 8 تنه شوډلې وو. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې وو د ایران د بوشهر اتمي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړڅولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل 40 کال دی. په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد په زرګونو پوځیانو پر افغانستان مستقیم یرغل وکړ. د وخت ولسمشر حافظ الله امین وواژه او افغان خاورې اشغال کړه. دا چې د 40 کلونو په تیرېدو لا هم په افغانستان د دغه یرغل تاثیرات شته، په دې اړه یو تفصیلي راپور له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د جدي یا مرغومي شپږم پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ورځ دا له نن نه 40 کاله پخواني کیسه ده. په دې ورځ د شوروي اتحاد ځواکونو د ځمکې او حواله لارې پر افغانستان يرغل وکړ او په دې هیواد کې د شوروي په واکمنۍ نه هکلنه جګړه پایل شوه. د همدې ورځې په شپه د کابل په تاجبیک مانی کې د وخت ولسمشر حافظ الله امین ووجل شو او کارمل د حافظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ.
این جانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حافظ الله امین
د راپورونو پر بنسټ په دې نه کلنه موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له نه کلن پوځي حضور وروسته د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې له هیواد ووتل، خو د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږنده ګڼي وایي چې افغانان لا هم درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د دغه جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل ازادي راډیو ته وویل
د جدیش پژمه د 1950 کال د وخت شوروي اتحاد کلسترول لشکرو په افغانستان باندې يرغل وکړي. رښتیا هم د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد او تاریخ ورځ وه. دا هغه ورځ و چې د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ وه. د تیر راتګ په افغانستان کې د ځان سره ډېر زیاتې بدبختۍ وزېږولې
هماغه ورځ چې تر اوسه پر همدغه حالات او دغه دوام لري.
دی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی اتل وایي که وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو مخ اړوي، دا معنی لري چې دغه ډله د جدي له شپږمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي. سلویخت کال وړاندې د 1955 لمریز کال د جدي پشپګم نیټه په یو وار د پخوانی شوروي اتحاد څباندې 25,000 پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایی ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمېر له 1.5 لک واوښت. دا پوځونه په افغانستان کې له نه کلن حضور وروسته د 1918 لمریز کال د دلوي په 26مه نیټه له دې هېواد ایستلو ته اړ کړای شول. خو د څلوېښتو کلونو په تیرېدو لا هم د دغه یرغل په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل لیدلوري لري. جاوید کوهستانی وایي چې د ثور په ومه د سردار داود خان پر ضد کودتا لامل شو چې د جدي شپږمې یرغل ته لار هواره کړي. دی دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. دی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ثور د ومې کرغېړنه کودتا چې په شپږم د جدي روسانو ته د یرغل زمینه برابره کړه د افغانستان لپاره یوه توره ورځ وه. همدا لامل و چې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او لا هم په دې هېواد کې جګړه دوام لري. دا ټول د وم د ثور د کودتا او د جدي د شپږمې د یرغل پایلې دي. خو د پوځي چارو بل کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پګم د جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختۍ ورځ وه، نه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وکت، خپل ځان یې موړ کړ، د شوروییانو نه هر څه ترلاسه کړ او څومره چې لوسه یې کېدل هغه یې دلته پرېښودل او دوی یې ابرومند ولېږل. ولې خراب دوی سول، دوی بدنام سول، دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو وویشل، څه هلته جمهوریتونه رامنځته شول.
په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسېدونکي هم د جدي شپږمه د افغانستان د بدبختۍ پیل ګڼي او وایي چې اوس د دې هېواد اوسېدونکو ته د دې ستونزو نه د وتلو لپاره یووالی پکار دی. د دې ښار دوه اوسېدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیګام د جدي بدبختی د افغانستان ته شاشي جدي روړی ده چې تر نن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي، وطن نه جوړیږي، هیڅ څه د شاشي جدي نه خطر کنه لري.
بیګام د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو توره او یو خنړی ورځ وه، او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شوي د هغه ورځ نه جګړه شروع شوي او تر نن تاریخ پورې زموږ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ هر څه ویلی شو چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو هغه تور ورځ.
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. دوی له افغان سیاسیونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله ته چې روغ جوړ اوسې، ساسې د خوشی په هله د دې د دیونې د خبرونه وخت را ورسید. په دیونې کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دیونې کې وازې تاسو راغلي پیغامونه پر لپسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولې دي.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمد زئی. حکومت په خوس حکومت، منګرار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خدا څنګه وي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بندې کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دا ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدار کرایه بند نشي او غنو توان وړي هیڅ کله به حکومت کلدار بند نه کی لارې خانه کرایه کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل شوی او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم دیران د چیران د تاسو نه غواړم چې تاسو ما بسم الله نام ځای چې محمد دی عبد الله دی له کوم څه چې تاسو له خپل مونږ ته راځي چې تاسو د دې سلامونه ورته چې له غوښته باندې چې تاسو سوالي یم دا نه دا خپل فارې دا د دې ځو خبره سره کوم نو موږ هم په خپل پر راځي چې په تاسو کې یو په کارو چې موږ یو دا نه خاطه چې موږ څه وکړو نو سلام خاطه چې وکړو چې موږ څه وکړو چې موږ په څه وکړو چې دغه مرغ ته ځلې دغه مزر مسافر وي په دنیا کې چې مسافر نه وي نور خدای دې نو خراب دي لا دې نو موږ نه سره کېدل لا دې څو خبرې ټول خراب دي موږ نه سره خالي ته دې په لاس موږ ته موږ باندې څه نه کوله دا په دا سره ته موږ دې
سلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم د سپټلاند هلمند خبرې کوم موږ دغه د کوزما او شازانو د پروسه کال 15 میاشتو ماشينه لا پاتې دي وو دا د پنجاب په شری ول نن در کو سبا د کو پات دي دا د پیغام کې را تنه شنه کوي صفات الله ما د المند ولادت د خدای په امان سلامونه وایي
یا دې ټول اوریدونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم د بودی د باند څخه یعنی د شاولی کوټ او د شاش صفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو وخت کړی نو موږ د ازادي رادیو صدا خواهش دی چې د دموږ پیغام ټول چارواکو ته ورسی یو مکتب راته جوړ کړي یو کلینیک راته جوړ کړي شنیانو خزي او ماشومان چې وادغه ته بیایو یا د شسته پاولو سوالی ته د شاولی کوټ ډېر مشکل دی ګر مزاحمت طالبانو لارې بندې کړې دي نو یو مکتب یا کلینیک د خدای په لحاظ مرغټ کړي راته جوړ کړي حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زر راته جوړ کړي دا زاده یا جوس مدا خواهش دی چې ما پیغام د خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کومه احمد اسماعیل ګور زما لوله یم کشیتان محمودین نو خوشی چې دا بندې چې زدا غواړم چې داخله شي پرونو ورته شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو ځای باندې چې دا د وتی وتی نو موږ به وروره ته وکړو موږ غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نه د ترایه په کورو کې راځي یو سلام پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو د ځیر برجر اوسه د موږ ماش د تیراته راکو کې.
السلام علیکم زه محمد بزیر زابلین د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یو شنبه زابلین د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعودي حکومت ورزدې لاړین وکړي چې دا چې اتی ګزمور ورزد موږ په موږ باندې باندې چې د شپې موږ موږ څښنیان وزنو څښنیان راوزنی او موږ بیاي او موږ وزنی نو دا دغه زابلین او د شهر صفا د ولس راغ باید درو نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي ازادي راځي خمنونه کوم باید دغه راغ مقابله پرې ورسوي زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا ریپورت یو کې زغشته به زابل کې خبريان نه لري باید ته خبريان سره ولري. السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
بری السلام علیکم عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې د مرزودی معیدین د پاره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو له لارې چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی معیدین د پاره هم خدمات وړاندې کی ځکه د مرزودی معیدین تر غیر مرزودی معیدین زیات مظلوم او به چاره دینه اله لارم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دی ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپګنی من وړي هغه او بوجي په من باندې راځي دوی شپګنی من کړه چې بسرو رزل ته د خلکو سترګې پیو به وی استلې به سرور خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه د تجارت ولا د سرور په تجارانو وګرځي او بس ور ټول د جرمیا کی بس دلته د
کلی ته خلکو وړ راوړي او بس وروره ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس وروره نیمه چې کام دي دغه د ما غوښتنه ده نظارت والا دې پې وګرځېږي نور دې په مخه ښه.
بله السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند په ولایت کې د څو اونیو راهیسې چرګې ډېرې زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګا لومړۍ امنیتي حوزې کې د چرګې له امله دوه کسه زموږ هېوادوال ته شهادت ورسېد او هیله ده چې چارواکي په دې